جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي؟ د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي او ریښه د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز مدت اندید کړی چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړی او قطر ته یې استولی و. د فراه والي د ولایت په خاکسفید د ولسوالۍ کې طالبانو او داعش د غړو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
امنیتی چارواکی وایي په بغلان کې په هغه پوځي عملیاتو کې نه اویاتانه مخالفین وژلي چې یو میاشت مخکې پیل کړي وو. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دیرشمه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرې وکړي. پوره خبرونه واوري. امنیتی چارواکی وایي په بغلان کې هغه پوځي عملیات پایته ورسیدل چې یو میاشت مخکې پیل شوی و. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو قطو قماندان جنرال اسدالله شیرزاد آزادۍ رادیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د دندغوري او مرکزی بغلان ډېرې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي. د ښاغلي شیرزاد په وینا په دې عملیاتو کې نه اویا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 92 تنه ټپیان او 10 تنه نورې چې شپږ تنه یې پاکستاني اتباع دي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی شیرزاد وایي په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو 22 تنه ټپیان او 4 تنه وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 یاغیان وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې 1 مخالف وسلوال ټپیان شوي او یو تن هم روغ رمټ نیول شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د ملي اردو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼې له مخې وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو سخت تلفات په کندهار او هرات کې اوښتي دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وشوه، د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بېرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازیو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالی آزادۍ رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راه آمادگی با سوریه
د وایل سوری سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو. ټول لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له هغه ځای بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای ګروپ کې له سوری، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای شوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11 له سوری سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ شي څو د جون په 14 خپل دوه مالوبه وکړي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دیرشمه جنیوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې 13 ورځ ویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ویران کولای شي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جنګکیری او جواد ظریف 13 په اپریل کې په نیویارک غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګېدلي بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تیره ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل
I see it being overwhelmingly in our interest.
دا وای زما په نظر دا زمون سخته په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همداراز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. سوریایی فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتله. وی ویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د می په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 260 ډیر کسان د ښار دننه او شاوخوا وژلې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. ستولتنبرګ تیره ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته اشاره وکړه. دوی ویل چې ماسکاو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډي هیوادونه ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثبات او خپلواک به پاتې شي. د وی نړیواله طبقه بندۍ لمخې په اقتصادي ډګر کې روسیا او اوکراین په تیر یو کال کې شاته پاتې شوي دي. دغه طبقه بندۍ لمخې چې تیر ورځ په سویس کې د اداري پرمختیا انسټیټیوټ خبره کړه، روسیا د نړۍ د یو شپیتو خو اقتصادونو په ډله کې لاته دي شو 15 ته ښکته شوې ده. د همدې انسټیټیوټ په وینا اوکراین بیا یو لس درجې ښکته شوې ده او شپیتم مقام ته رسیدلې ده. د اداري پرمختیا انسټیټیوټ دغه خراب اقتصادي ولایت جګړې یادوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان د تیر کال له اپریل راهیسې وژل شوي دي او د 2014 کال په مارچ کې چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیز پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه ولګول. او وروستی خبر دا چې د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو 24 تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولي دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ خپور کړو ویل 14 تنه دوی نیولي او د بریتانیا پولیسو 11 تنه د دان په هترو اوای دګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا د قاچاقړونکو په تیر شپه ګمیاشتو کې 4,250,000 ډالر لاغو افغانانو چې اروپا ته را رسولې دي ترلاسه کړې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړي د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړ چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندان خوشې کړی او قطر ته استولي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د طالبانو له مشرانو سره له نرمښت کار واخیستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسیدلې دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمخ نه کار واخیستل شي.
د فراه والی د ولایت په خکسفې ولسوالۍ کې طالبانو او داعش د غړو ترمنځ جګړې او دواړو خواوو ته د درنو مرګ ژوبلې خبره کوي. خو هغه دا مسله چې ګواکې په خکسفې کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله دي د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي.
دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتې زه په خپله معلومات نه لرم، زه نشم قضاوت کولی.
د کونړ والی وای نه به خپل په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چاته د فساد اجازه ورکړي.
تعهد درڅخه کوم چې خپل په هیڅ نه په فساد کې لاس ونه لرم.
په نړیوال موضوعاتو کې د چین د شنجن ایالت په یغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د چین د حکومت د نویو اقداماتو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسأله څېړل شوې.
کار یو بشری حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسی کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو د ټول طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامو زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولت وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغیزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوه چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپړې غړی آدم شیف وایي چې د تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه وو لکه اوس چې د 13 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه خبره شوی. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډله کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي د اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوریت غوښتونکو ډېر لسګړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلې بندیز تمدید کړي.
و مردل چې طالبانو هغه پنځه مشران چې وکال رئیس له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوی دي د نظر بندي وخت د دوشنبه پر اساس پای ته رسیدي. خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار مودلې تمدید شي. د موضوع احمد شیبر بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست د دغه کسانو شمولیت د سولې پر خبرو ته تاثیر کولای شي. مولوی شهزاده شاهد په جواب کې وویل
کله چې ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغه سی په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فائدہ ده؟ مونږ ته کله چې د تور لیست نه وستل شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، د دې لپاره دفتر او ادرس وي او د نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدا مشکل حل نشو، یو لار پاتې ده او هغه د سولې لار. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، گاونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو مسولې ته ضرورت لري، ځکه په دې ور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوي چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بیرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوی دي. د دې نه پس به د جنگ او د تشنج او د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو په طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامعه جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده، او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي. مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نشي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رای نشي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد چې د هغو پنځو طالب مشرانو د برخلیک په اړه نظر څرګندوه چې یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې شول او قطر ته واستول شول، پر دوی د سفر کولو بندیز لګول شوی. یو تاسې کوم چې دغه بندیز 15 کلن نه دی، دا یو کلن بندیز دی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د کانګرس د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده دی تمدید شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د طالب مشرانو په وړاندې دریز یو څه نرم شي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای دور از جبیر
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
در دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله دونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه چارواکي خبرې کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. او هم کولای شئ چې د سولې په اړه موږ ته د 813 د افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راواستوئ، موږ هرومرو درته خبرو. د فراه والی وایي چې د دې ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو په جګړه کې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتي، او د داعش غړي له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. د فراه په خاکسفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حمله پیل کړه چې د طالبانو یو پلاوی د ایران په بلنه تهران ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې وکړې. ویل کېږي چې په خاکسفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط لري. عصمت څاروان په دې موضوع د فراه له ولی آصف ننګ سره مرکه کړې ده.
د سویل کې چې طالبانو په خاک سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په کنټرول کې وي له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړې او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې د جنګ وتې په خاک سفید کې
دا منطقه چې دایش پکې ځاله کړې و البته دا اوله ځاله نه و د دې نمک دوی بکوا کې وو د بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغې په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغې هم د هغې ته وویل چې تاسې به دا منطقه پرېږدئ. بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته مزار یا کال مزار ورته وایي دې منطقې کې دوی جی پی جی شو چې دا غر ده اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر بند غر ده پکې ډېر اساسي قرارګاه وي. پخوا د جهاد په وخت کې د مجاهدینو ټولو قرارګاه په همدې غره کې وي حتی د روسانو په وخت کې دغه قرارګاه وي د مجاهدینو نیول شوې نه وي یعنې داسې غر ده. د جنګ پایله نن ورځ دا وه چې دوی یو بل ته تلفات اړولي دي او تعداد کې ښه ډېر تعداد کې دوی د کال نه وتلې دي د جیجه منطقې ته داسې راپور ده چې داعش ګروپ ګویا جیجه د دوی سره مجاور غر ده دې منطقې ته اوښتي دي تر اوسه.
داسې ویل کېږي چې طالبانو وروسته له دې د داعش په غړو باندې په فراه ولایت کې حملې پیل کړې چې د دوی یو پلاوی ایران ته لاړی او د ایران له سپای پاسداران او ځینو نورو مقاماتو سره خبرې وکړې. څه فکر کوئ چې د دوی دواړو خو خبرې او په داعش باندې په فراه کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري؟
مشکله ده چې سړی د پردې شاته د مجالس او د فیصلو په هکله اسانه قضاوت وکړي. البته مسؤولانه قضاوت دا ده چې داعش په وړاندې خلک یو نفیر عام وجود لري. دغه د ننګ آباد خلک، د اسلام آباد خلک، د جیجی خلک او دلته د دشت نسرالله کې د ملخانو دغه منطقو ټولو خلکو زموږ سره هم خبرې کړې وې د داعش په اړه. د دوی کرکه وجود درلودله، زیات نقش په کې خلک د فراه لري، د دې سیمې خلک لري. دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جګړه آیا له ایران سره نښتې، زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم، زه نشم قضاوت کولی.
په خپله په فراه ولایت کې داسې ویل کېږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایران راغلي دي.
فراه یو بیل حالت کې ده، سیمې تر کنټرول لاندې دي. اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي، داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ ووایو چې خامخا به دلته ایران پیسې تضیح کړي. یا ما سره یې نفسي کولی هم نه شي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي.
د فراه والی اسف ننګ سره په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړې په اړه مرکه وه. د فراه والی په خاکسفید ولسوالۍ کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې خبره تاییدوي او وایي چې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو نوموړی دا مسله چې ګواکې په خاک سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي. له فراه نه ځو کونړ ته. د کونړ نوی والی وایي چې نه به په خپله په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چاته د فساد اجازه ورکړي. د کونړ نوی والی وحیدالله کلیمزی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت چارواکو او خلکو ته وروپیژندل شو. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ خلکو له نوی والی وغوښتل چې باید اداري فساد، د ځنګلونو وهنه او د لرګیو قاچاق بند کړي او همداراز دی د ولایت د آبادۍ لپاره پوره هڅې وکړي.
زما نوم حاجي فیض محمد دی او د دم کلي د کلیوالي شورا معاون یم او د نوی والی صاحب نه محترم والی صاحب نه موږ دا غواړو خپل سترګوینې برق ملشته د چپخانه دغسې چې دغه زمونږ ستونزې د ټول ولایت رپشي.
خوږ ژبې شاعر کاتب شاه کاتب بیا د شیر په ژبه له والي وغوښتل چې له زورواکو قاچاقبرو فساد کوونکو او ځنګل وهونکو دي کونړ ته نجات ورکړي.
دا فساد ورک کړه، بیت المال را له خوندي وساته، سوله پیدا کړه، سر او مال را له خوندي وساته. دلته دا خلک په هر رنګ کې خپلې ګټې ګوري. مونږ ته معلومه شوه چې جنګ کې خپلې ګټې ګوري. د خدمت ژمنه او په ژمنه د وفا وکړه، که وس دې نه وسې بلا شه استفا وکړه. منم چې ښه سړی و، غل او رشوت خور نه و، د چا په شانې لس پنځلس چته کور نه و. هر قرارداد کې د پیپټي پیپټي خلاف سړی و، زړه سوی یې ډېر و، د کوتک سوټي خلاف سړی و. مونږ لیده، مونږ له ورایه ننداره کوله، جلاله خان په اداره کې گزاره کوله.
نوی والی وحید الله کلمزی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هر ډول اداري فساد مخه بنیسي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې ملي شتمنۍ لوټ او په قاچاقي ډول یې نورو ځایونو ته انتقال کړي.
تعهد در سره کړم چې په خپل په هیڅ نامه فساد کې لاس ونه لرم. که چیرې چا واورېدل، چا ولیدل، چا ثابته کړه چې دا مفسد دی یا په فساد کې لاس لري یا د مفسدونو ملګری دی، زه دې ته حاضر یم چې داوطلبانه خپل مخ تور کړم او دا تعهد در سره کړم چې هیچا ته به م اجازه ونه کړم، نه به ورکړم، نه به پرېږدم، ولو که ماته په ډېرو مشکلاتو هم تمامه شي، چې د دولتي چوکیو او قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کړم. عامه خدمتونه د ستونزو سره مخ کړه، خو د وطن طبیعي شتمنۍ لوټ او تالان.
وحیدالله کلیمزی د وردګو ولایت اوسېدونکی دی. د لیسانس تر کچې زده کړې کړي چې اوس د شجاع الملک جلاله پر ځای د کونړ والي په توګه په دنده وګمارل شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې په یو راپور کې مو واوریدل چې پرون ولسی جرګې د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت استجواب کړی و او د پوهنې او لوړو زده کړو په محسو کې د ټیټ کیفیت له امله هغوی ته شکایتونه وړاندې کړل. په عین حال کې د خصوصي د زده کړو خصوصي کورسونو څخه هم خلک ګیله مندي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې له دوی سره ناسم چلند کیږي او د دغو کورسونو فیسونه هم ډیر لوړ دي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تیریدو سره ډیره شوې ده. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د شخصي کورسونو یو شمیر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت، د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو لاخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید د برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمیر ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یو زده کوونکی وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضایع کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي، له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤلان له موږ شیرینی هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
واسي داستون زینب بلکی او شمیر نور انجن زده کوونکې په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله نکله ان د استادانو لولوري زورول کیږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډیر کله نادرسته وي چې دوی د زده کړو په اراده باندې اغیز کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشکلات کې د کورس دارین
هغه ستونزې چې موږ په کورس کې لرو ډیر دي. یو دا چې ډیر شاګردان ستدل ته د زده کړو لپاره ناراضي دوی د ازرولو لپاره راضي. موږ د ډیرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو، خو هلته هم درس
دي جام درس نيسته.
د زده کوونکو د دې ستونزو ډیر پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت لوري په کورسونو جدي څارنه نشته. د ديار لسو کلونو را په دې خو په کابل او د افغانستان په نورو ډیرو ولایتونو کې د بهرنۍ ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیاری لپاره ګڼ شمیر کورسونه فعال شوي او ویل کیږي چې د قانوني کورسونو ترڅنګ یو شمیر په غیر قانوني ډول هم فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې لنزدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسول ضیا الله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کیږي چې دوی اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنی موضوع چې دلته ور باندې پاملرنه کیږي خزینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونی شي، اوس تنجونو او هلکانو بلابل ټولګي جوړ شوی او د دوی فضا آرامه ده.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت یې غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو له درختي او چاپېریال څخه جدي کتنې لرو.
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امنیتي چارواکي وایي په بغلان کې په هغو پوځي عملیاتو کې نه هاویه مخالفین وژلي چې یوه میاشت مخکې پیل کړي وه. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کار د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د مې په 10مه جنوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل داور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې 40 تنه په ډزو وژلي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. او د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې په اقتصادي ډګر کې روسیه او اوکراین په تېرې وکال کې شاته پاتې شوي دي.
خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړی بیا ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د غرض د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې صافی او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د عکسونو لړۍ هم شته، د غرض ویډیو فلمونه هم کتلی شئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د غرض ژوند په شیبو کې. خو اوس به یوه نړیواله موضوع سیمه ییزه موضوع راواخلو. چین وایي له هغې رئیس چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي، تر اوسه 171 تروریستي بریدونه شنډ کړي دي. پیکینګ وایي په شنجن ایالت کې د ایغور ټبرو مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمن وایي چې د بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره خودل شوی چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د چین په شمال لویدیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه 171 تروریستي هڅې شنډې کړي. خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ییز بو هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبري اعلانو پر مخ تړلې. له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورت کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې نه شپې ته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او 112 مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورت کې دا کسانو په اړه چې نیول شوی او یا د پولیسو لخوا وژل شوی څه نه دی ویل شوی. خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځ سیمه کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته لاغه پیل شول چې د تیر کال د مې په 14 نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورومچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوي او 10 کسان یې وژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د 3 برید کونکو په شمول 15 کسان وشل. وشل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجن ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، په شینجن ایالت کې تاوتریخوالی ډیر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کیږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجن ایالت د یو غورټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالي ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوس پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د یغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک یې د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. محمد عارف وفا لیکي باید طالبانو د هغو 15 مشرانو نومونه چې په قطر کې اوسې له تور لست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. ولی ولاله زابله لیکي د 15 طالبانو نومونه باید له تور لست څخه ووزي او د سولې پروسه د له همدې ځایه پیل شي. وحدت لغزنی څخه لیکي زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې له خپل صلاحیت څخه کار واخلي. هدایت الله نعمان بیا لیکي چې د سولې په اړه زما نظر دا دی تر څو چې ملا عمر ځان ښکاره نه کړي سوله نه شي راتلی. رامش هم وایي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو شي. ازادي راډیو اوري او سم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدی چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام در تخپور کړو، په موکړې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام ته چپکې د کار د حق موضوع چلل شوې ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او ریقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د ته پیسې د دې خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وکړم ول چې الحمدلله زما ځوان ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپل وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلګ اچول د اسلامي دستوراتي خطرڅنګ، چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرودو په غو باندې چې خلګ انکشاف کوي ترقی کوي مختزي څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطح کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي، کم کارونه بې مزد، هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابره سي او ورته پیدا سي چې تر هغه خلک وکول سي چې کار ځان ته پیدا کړي. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې همي کوي سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوي سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانه جات او غیره لري، د هغوی له خاطر هم دغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر پر رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم د ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوی څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل سوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د من دي، څوک نشي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کړي. خاصتاً چې نن سبا جنگي حالت دی، په داسې جنگي حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دیتہ لاس لواندی کی او کئی بیا په دی خلکو له خاطر په قانون دی جزا کی ورته جزا ده لکه 1514 ماده کې کڅوک دی خلکو دی نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نور او غبندیا دیده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی دیده له خاطر جزا ته نه چې جزا په حبس طویل باندې دی یعنی دی 15 تر 15 کالو کڅوک د سیاو څوک دی غدي ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي د ځکل محاکم ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډیره مننه سي رسېب قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اساني یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیګر دل مر لغروزی تور پټکی لکروندوزی. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولي وداسي خواږه سنف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سنف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدوي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډ غیګه کران غاړي. دا صنف د کاکړې غاړو او یا هم د کاکړې لنډې په نوم یادېږي. ل ما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره عمل کوي. تصویر ځړکی ساتما ورته وشکی
منو اوریدونکو کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه د سې ښکاری چې د پښتنو دیوی قبلي کاکړی پوری منسوب دي. خدا لسوز او ګداز ډاکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو په پښتنو کې به د سې قبيله نوي چې د دې غړو په جوړوړو کې لګه یا ډېر ونده نوي اخیستي. دغه ډول لنورو ټپو څخه یو جلا او بیل خواند او رنگ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړی غړی لیکل شوی وي، گنه چاپ شوی هم دی او نوری سینه پسینه لیو پشتا و بلتا را انتقال شوی دی. خیسته کستا رزاده ستا دا قام بدی پرماده. اوریدون که ده کاکره غارو ده جوڑخت پا انا محبوب شا محبوب ده کابل پاهنتون ده جو و ادبیاتو پاهنزیل و استاد پوهنمل اجمل کلی سره مرکه کرده ده اوریدلو بلنه در کهو.
اصلا ده ولسی ادبیاتو در منسته کهولو پا باره که خسره دقیق تاریخ نشیوه لیکنه چه مثلا بدی وقتی را منسته شویده. نو پامده اساس بانده ده کاکره غارو پا باره که هم سلیس نشیوه. البته نظرو نشته ده. مثلا بدی زینی خلق وی چه ده کاکره تا منسوبی دی یوازی کاکره که را منسته شویده. نو بدی اساس بانده ده کاکره غاری بایی. خو منګه بیا نور خرکم ځینی قبیلې لرو چې هغه هم کاکړی غاړي لري کنه. نو او بل کې دې شي ځینی خرک وایي چې دوی د ماغه کاکړو نه استفاده کړی ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړی غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان، که موږ یې په یوازې کاکړو پورې محدوده کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وکړو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړې چې دي عموماً د لنډۍ سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي، خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بېلابېل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه څپې وي، بیا دیارلس څپې وي، بیا ما او نه او دا په اخره کې راغلي وي. کاکړۍ غاړې دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي یو ډول، او د سپو له پلوه برابرې وي، کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه. نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم متمن په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلي، خو دوه مصري وي، یو تقریبا یو عمره سپي لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې یو سړي پسې غږ کوي که نه، موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه، او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظ خوندي کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
او سړی ویلی شي چې د لنډۍ غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډۍ غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی ووایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بېلابېل هم شته، خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي. او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري، او عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول په کار دي، راټولول یې په کار دي. څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډۍ شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وویشي، سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي، کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کارو کار وشي، راټول شي او دغه شانت بیلا.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اوس نن زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پاندغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې انتقالېدل، یا به مثلا په بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ولسي ادبیات به راانتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو دغه د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتونه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فکلوري ژانر باندې، یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول یې کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا د دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتونه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کوي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه. نو د دې لپاره هم مهمې دي، او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې کړو.
استاده که چېرته موږ لنډۍ راواخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لک کمزور دی علت بی سی ولی د سیزر د چانه یادیږي آیا دی وی سیمه پوری منسوب دی کنه
نه زه ګومان کوم منګ لنډیو سره ډیر زیات بلد شوی یو کنه دا غیغه جوړښت سره غا سټرکچر سره دا غیغه سره ډیر بلد شوی یو نو چې یو لنډی زده کو بیا غم بلم په ذهن په اسانه راتللی شي غنی کسړې کاکړې وغاړو ته فکر وکي نو کاکړې لنډی بیا هم ځین مجبوریتونه لري کنه د ما او د نا مثلا خام مخابه ته یو کې درې وی او بلکې بنه سپی وی وسنګ وسنګ وی خو کاکړې غاړې کسړې ډیر دود شي او سړې واوري ډیر نو بیا کاکړې غاړې تر دغه ډیر اسانه دي تر بل دا چې په لنډیو کې عموماً کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلي وي که نه یعنی دو متضاد موضوعات زده کړه د حافظې لپاره لږه غوندې سخته وي صحیح نه او په کاکړۍ غاړو کې یو موضوع وي یو دغه راغلی وي نو ګومان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي په اسانه زده کېږي په اسانه حافظې ته راځي خو دا ده چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی نو دا یو مشکل کېدای شي
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري د پکتیا اوسیدونکی عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري
لند کمیس یې باد وهي خېږي د کور په چړای و د سرې خولۍ هلاکه د پستې غېږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم دا تقریبا درې دانې ککړۍ دا اکثره وخت ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي هلته معمولا ډېر خلک وایي
د کابل پوهنتون د ژب ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړۍ هغه شیری پورم دی چې وایي اتسلابه وي او دا پښتونخوا په محدود سیمه کې هغه د کاکړستان وایي هلته ډېر ویل کیږي نو په همدې خاطر ورته کاکړۍ وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کیږي کاکړۍ هم د لنډیو په شان ارزښت لري هغوی د هغوی نه زیات ارزښت نه لري د هغوی نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کیږي مثلا ویل کیږي چې یو وطني کاکړۍ ویلی شي چې لکه خدای دې مل څه حسن خانه زه د سرو ګرمیان دا وو سیلابه ده او یو وطني بڼه ده
شین خاله انجونی لاخی دي په لار ځی له خندا شنې دي کاکړۍ غاړې یوازې د سړو له لوري نه دی ویل شوي اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستې دي د لغمن اوسیدونکي حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړۍ غاړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کیږي دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کیږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې په اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي دا سوال په ځواب په طریقه ویل کیږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړې هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات یې بیخي کم شوي دي ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم شوی دا ځکه چې هنرمندان له خوانه ویل کیږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کراکر د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کیږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ورته یو رقم ناری دی په کې یو بل باندې غږ کیږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې خوږه لګي دغه راژوندي کې سره لدې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم کوي هغه څه چې لرو هغه دم د لاسه نه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لکه لنډۍ دي کاکړۍ دي نارې دي دا شیان دم ځان سره وساتي ډېر خوږه دي په پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړې راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارګ له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو
د ژوند ټول برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي. کچېری امن وینو په کلیو او باندو کې به بیا شوقیان سندري وي. لخلې به د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریږي راوځي. ځوانان به ورته اتڼونه او نڅا وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي. په همدې هیله نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
چی رو چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است کفیز به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سلام.